د وایس اف امریکا دی ودا زنه سرلا خانیم تاسو د هلو وی وی خبرونه ګوري پینټاګان د جګړې په پلان جوړولو کې د مرستې لپاره د خاري جګړو د ماهر سمندري ځواکونو د یو جنرال په ګډون پوزي سلاکران اسرائیل ته لیږلي دي. بل خواته د فرانس صدر ایمانوئل مکرون هم د خواخوږي او په غزا کې د عامو خلکو د جوړنې د حاصل لپاره اسرائیل ته رسیدلې ده. امریکا په غزا پټي د اسرائیلو تر ممکنه ځمکني او بریدونو مخکې منځني ختیځ ته خپل نوی فضائي دفاعي نظام لګي. خو ورسره واشنگتن د خپل عملی د جغورنې حس هم کوي چې له تیرو څو ورځو لبریدونو سره مخ ته امریکایي ځواکونو د شام په جنوبي برخه کې د ګول یا دوشنبه پورس هغه دوا ډرون راوغورځول چې امریکایي عسکر یې په هدف کول. په سیمه کې د امریکې د پوځي مرکزونو او پوځي سہولتونو په ضد د ډرون د حملو دا لړۍ دا تازه پیښوا. بل اړخته اسرائیل په ویلي د نهه یا شنبه پورس هم په غزا باندې هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. وایي د حماس د فعالیت څو مرکزونه هم وشتري دي چې وایي د دې ډلې یو شمیر مرستیال کمانډران په کې وجل شوي دي. اسرائیل تر ممکنه ځمکنیو عملیاتو مخکې د غزا پولې ته نږدې 300,000 پوځیان پر ځای کړي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د ګول یا دوشنبه پر ورځ ویل په غزا کې د دوو اونیو په جګړه کې د وجل شو کسانو شمیر 15,000 او اتیا تنو ته رسیدلی ده او د ټپیانو شمیر تر 15,200 او 3 اویا نه زیات شوی دی. د اسرائیلي ځواکونو بریدونو په غزا کې زرګونو ودانۍ تباه کړې هم دي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویل دي چې 1.4 میلیونه یعنی 14,000,000 خلک بې ځای شوي دي. بل اړخته د ریډ کراس یا سور صلیب نړیوالې کمیټې ویل دي چې حماس دوه د پاخه عمر یرغمال شوی خزه د ګول یا دوشنبه په ورځ خوشی کړی دي. د یرغمال مېرمنې په داسې وخت کې خوشی کړل شوی چې د اسوسییټډ پریس لمخې امریکا په اسرائیل ټینګار کړی چې هغوی باید په غزا کې خپل ممکنه ځمکني حمله نه تیر شي ترڅو امریکا د سیمه ایزو شراکتدارانو سره په ګډه د حماس د ولقینه د یرغمالانو د خوشی کولو په غرض د کار لپاره لانور وخت عمومي. دا دویم ځل دی چې حماس په 2 اکتوبر په اسرائیل د پولې پورې غاړنه د کړي بریټ په محل يرغمال کړي کسان پرې خو دي. حماس خپل یو بیان کې ویلي دي چې هغوی د انساني خواخوږي په اساس خوشی کړي دي. په 2 اکتوبر د حماس لخوا د شو بریدونو کې د 202 زیاتو کسانو په حق لویل کېږي چې هغوی حماس يرغمال کړي دي او هغوی د راخوشي کول لپاره حسي د حماس لبریدونو سمدستي وروسته پیل کړی شوې. هم په دې حال کې د ګول پورس ترکی غزا لپاره پر روغتیایي مرستو بار دوه الوتکې د مصر لاري لیګلې دي. نو په ترکی د روغتیا وزیر ویلي چې په مرستو بار دوه نور الوتکې به هم حل ته ولېګل شي. د خبرونه په دویم برخه کې د پاکستان په سیاست او خاص کر د سپریم کورټ د پوځي عدالتونو خلاف فیصله باندې هم ملمانه لرو. سرګند دی پرون د ګول یا دوشنبه پورس د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عام خلکو پر ضد د قضیه اوریدنې کلدم ګرځولي. عدالت حکم کړی چې د ټولو کسانو اوریدنې دي په سیول عدالتونو کې وشي. عدالت حکم کړی د نهه مئی د نهمه مئی د پیښو وروسته د رد شوې مقدمې دي بیرته فوجداري عدالتونو ته ولېږل شي. په دې موضوعاتو خبرونه کې ملمانه لرو. خو یو شانت دماخلو بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو د ډیو سره اوسئ. دروي صف امریکا دی ودا د هلو ویو خبرونه لا دوام لري. هم د حماس او د اسرائیل د جګړې په اړه باندې د ری فاسراتو باندې په نړۍ کې په نړیوال سیاست باندې د اثرات اعظم سره ملمشوي دی د پیښور په هنتون یا د پیښور یونیورسيټي د نړیوال اړیکو څنګه استاد ډاکټر خورشید صاحب ورته کړی و. اسلام شپه خیر علي ډاکټر خورشید خان صاحب. مننه کوم چې تاسو په خپل د نړیوالو چارو استاد هم یې پویګ په هم کتن ورته هم کوي د اسرائیل او د حماس ترمنځ چې کومه دا جګړه پیل شوې ده دا وېره هم خودل شوې ده چې دا به خوره شي. آیا د دې د خورې دوه څومره امکان نه په دغه سیمه کې؟
د اسرائیل او د فلسطین چې کوم د جګړه دي، اکثر د اسرائیل او د عربو جګړه هم ویل کیږي، او دا د تیرو تقریبا د غاویا کال چې کوم ذکر کیږي دا غینه دا را شروع شوی دا وخت په مختلف پدې کې غړ غړ جنگونه شوی دی، باغه کې ډیر زیات کم ملکونه چې نه او شموجت کړي دي، او که دا وی ګاونډیان دي کا دا عرب نور ملکونه دي، او کا دا شانتي په دنیا په نور کم حصے دي بر اعظم کې هغه کم ملکونه دي نه باغه یو طریقې په یو طریقې سره پدې کې شموجت کړي دي. خو چې دا کوم روانه جګړه ده نه دا په یو خاص تناظر کې کیږي، او تناظر دا دی چې یاره په دې ټیم کې د روغ جوړې خبرې ډېرې زیاتې روانې وي. یو دا چې کوم هغه ابراهیمین اکارډ چې وو چې د سعودي او د اسرائیل خپل منځ کې روغ روانې دي، دوی دواړه شاید چې پر روانو د درې میاشتو کې دوی داسې خپل منځ کې مذاکرات وشي، خبرې اترې وشي، او سعودي عرب او اسرائیل یو بل دغه شانتي په رسمي طور باندې وپېژني. خو په دې دوران کې د حماس تر طرف نه چې کوم تا انپریزیدنټډ یا یو کوم داسې واقعیت چې د هغې بالکل چا توقع نشو کولی هغه وشوه. نو د دې نه مخکې چې دین کار دوه مخکې نور داسې ملکونه چې عرب امارات دی یا مراکش دی یا عمان وغیرہ دغه ملکونه هم چې د اسرائیل سره خپل داسې اړیکې چې کوم دی په رسمي طور باندې د پیژندلو لپاره کړي دي، او ځینې ملکونه هغه چې دی نو پیژندلي هم دي. اوس په دې حالات کې چې کله جګړه وشوه نو ظاهره خبره ده چې په دې کې به دشمنان کم کم وي، هغه ملکونه د عربو هغه ملکونه چې هغوی په تاریخ کې چې کله هم جګړه شوې ده د فلسطین او د اسرائیلیانو منځ کې، نو هغوی د فلسطینیانو خواور کړې ده، او هغوی دغه شانتي اتحاد د هغوی سره یو قسم جوړ کړی، هغه که د 48 جګړه ده، که هغه د 67 جګړه ده، که هغه د 73 والی جګړه ده، دغه شانتي اتحادې شوې دي په فلسطین کې. اوس چې د مونږ کوم د سیاست په دې په دغې علاقه کې بیا په دنیا کې چې کوم روان دی بدلیږي، په هغې کې څه داسې قسم رنګونه راغلي، د هغې په تناظر کې کوم وګورو نو مونږ د دې هغه تجزیه کولی شو. زما خیال دا دی چې د دې د پیلاوېدو درې چې دی نو هغه ستی دي. یو هغه دا چې کوم د مونږ عرب ملکونه ویلی شو، مډل ایسټ ورته خاص ته ویلی شو، او هغه چې دی نو د کوم ځای کې د اسرائیل فلسطین باړه کوم ریاستونه دي په کوم ځای کې واقع دي، نو په دې غیر چاپیره چې کوم ملکونه دي نو هغه ته یا مډل ایسټ یا عرب ملکونه یا چې دی نو د غلف سټیټس وغیرہ دې پورې د خبره ځي. بل دا غې نم راونی سن بیا د مسلمانانو چې کوم یو لړۍ د ملکونو دا هغه په ایشیا کې دي، که هغه د شانتیزي ساؤت ایسټ ایشیا کې دي، که ساؤت ایشیا کې دي، که په افریقا کې دي وغیرہ، یا ایون چې د ایسټ یورپ کې داسې کوم مسلمانان ملکونه دي هغه طرف ته داسې دا لړۍ ځي. نو ظاهره خبر ده چې یو د دغه یو پهلو ده، دغه یو سطح ده. درېمه چې کومه سطح ده نو هغه په دنیا کې چې کوم دا طاقت په لحاظ سره کوم د ډېر غړ د غټو کم طاقتونه شي، د هغې منځ کې جګړه روانه ده، د هغې منځ کې ټینشن روان دی، یا رسکشي روانه ده چې په هغې کې چین دی، روس دی، بلخ امریکا ده، یورپ دی، د یوکرین جګړه، دغه شانتي د چین او د امریکې منځ کې د تایوان جګړه ده، په دغې حالت کې هم دا کتلی شو. څنګه چې ما په سټارټ کې خبره وکړه چې په مشرق وسطی کې چې د امن د کومې خبرې روانې، خاص طور چې سعودي عرب په هغه کې حصدار دی، او چې سعودي عرب کوم ملک اسرائیل تسلیم کړو، دې مطلب دا چې اسرائیل چې دی نو تقریبا هر یو ملک په شمولي پاکستان هغه به را روان دغه ملکونه وي چې هغه به اسرائیل منستو. ویل کېږي دا چې د دې په شا یو د حماس یو دا هم یو ستراتیژي کېدای شي چې دوی دا ټیک په داسې وخت باندې وکړو چې دا کم مذاکرات روان و، د دوی خاص طور دا کم وخت چې دا ډېر زیات ضروري چې د سعودي عرب او د اسرائیل منځ کې داسې تعلقات جوړ نه کړی شي. نو دغه تعلقات جوړ نه کړی شي، دغه دا کم اٹیک چې د ظاهره خبره چې را روان کم وخت دی، کم اوازه او مستقبل قریب ویریشن نه پاره کې داسې چانسز اوس نه ښکاري چې یریږن د اسرائیل او د سعودي عرب دا په کم تیزۍ سره شي یو بل تر نږدې کټ طرف ته را روان او شي. دې دوران کې دا هم یو خبره کېده چې یاره درې ملکونه په دې ټایم کې که اسرائیل او سعودي عرب خپل منځ کې یو بل وپېژني، نو بیا به دوی د امریکې سره یو ډیفنس پیکټ کوي چې هغه به د نیټو په شکل کې وي، چې هغه به په دې علاقه کې د امریکې د مفاداتو نگبانی کوي، او خاص طور د ایران حوالې سره به هغه کافي ډېر زیات مهمه وي. اوس دا جګړه په دې کې دا یو طرف ته ایران دی، بل طرف ته سعودي عرب دی، او دا شاندارۍ چې دی نه تقسیم دی. نو که دا داسې ځي نو خامخا په دې نه به هغه قوتونه فایده اخیسته غواړي چې د چا په دغه کې دا جګړه جګړه ځي په حق کې دا جګړه ځي. نو هغه چې دینو ظاهر خبره دغه قوتونه چې یا دغه ملکونه چې دین ایران په کې وړاندې دی ایران چې دینو دغه نه کافي زیات انرژي ټیبل کم کا د دې د بل اړخ چې تاسو ته موي چې رقم بده پورو مسلمانانو خبرو کو نو مسلمانانو ملکونه کې ډېر خلک چې دین هغه په دې جګړې باره کې سنسټایز دی خو د دین غټه خبردار چې تیر شلو کالو کې دلته د کمیونټنت ارګنایزیشن دی هغه په افغانستان کې جنگي هغه په شام کې جنگي هغه په یمن کې جنگي هغه په پاکستان کې ویدا شانت مختلف په دنیا په دغه کې یو طالبانو مختلف ګروپونه دي چې هغه د القاعده هغه د داعش مختلف قوتونه دي نظر خبره چې هغه په دې ټایم کې د هغه د پرداسي یو مهمه موقعه او د هغه د پر ما خلل دي د هغه د ستراتیژیک ابجکټیو د پر اړیر زیات تر چې هغه د دینه फायदा اخلي دا خبره به چې دین زی او چون کې دغه قوتونه لګیا دي مختلفو ریاستونو حکومتونو خلاف جګړه کوي نو د دې حکومتونو هم په دغه لحاظ سره یو رول جوړي تدوی سنه د اسرائیل خلاف په دې جنگ کې پټنشن کې یا په دې کرایسس کې سخت کار نه اخلي نو بیا به دغه کم قوتونه چې دي نو دا به دوی ته کافي اسانه شي چې دغه دی خلک ریکروټ کړي دی خلک پزام پر شاپه سي ودري دی خلک خپل سپورټ واخلي دی حکومتونه کمزوري کړي د حکومتونو خلاف لاړ شي نو دغه شانتي وړي رغټ چې دي نو انستابيليټي سیستم ویل شو هغه په دې ټول مسلم چې کم برټ په هغه کې کاس کې دي شي هغه د هغه د اعظم علاقه هم دي ساوت ایشیا وغیرہ مطلب پاکستان افغانستان سنٹرل ایشیا د ټول علاقې هم شامل دي.
صحیح.
یا بل چې دیت کم مدریم کم اسد ذکر وکړو نو هغه چې دی اوس کم روانې جګړې دي نو هغه خاص د یوکرین چې کوم جګړه ده د هغه له خاص سره ډېر زیات مهم دي د حالات که تاسو کتنی وینو د چې کم هغه ځای بلیک سی دی نو هغه ته چې لارې زید دغه ځای د کم ځای چې اسرائیل واقع دی نو دغه ځای نه مدیترینین چې دغه کمی صدا بهریا پلان کوم ایستد نن دغه دغه تکافی نس دی دا ولسه د امریکای جازونه چې شپک بیړی ویل کی چې دغه زیات راغلی دی او اوس هم سمه تاسو په ورونه کې ذکر وکړو چې امریکا خپل چې کم نه فوجونه وغیرہ دی خپل طاقت مختلف طاقت چې دی دا غیر خون دی کمزوري دغه جګړې د فاره د اسرائیل او ډیفنس د فاره په نوم باندې دی دا وي هغه دغه علاقې ته لیږي کدهغه علاقې ته لیږي نو په دغه ځای کې د امریکای چون کې تاسو یو موجودګی نه و هغه موجودګی راغله نو د یوکرين چې دا کوم جګړه چې دا و ورې دا چې کوم په تاریخ کې نه دا د روسیا مرمره چې دی یا د شانتي وای چې کوم د ورکوټ د وګو کومې سچې د چې هغه مليټرینین سره د بلیک سی کولاوي نو دا د غزه د امریکای یو قسم لا په روس باندې د روس خلاف نه هم دا یو باندې کې دی شي یا د اړخ خلاف هم د دې استعمال کې دی شي بیا که دغه شانتي زونه د خبره چې دی نه په دې جنگ کې رسی نه دغه د یورپ پورې زی د چین پورې د خبره زی نو د دې اثرات چې دي کته دا جګړه چې د کنټین نه کړې شو نو ظاهر خبره چې دا ډېر زیات په دنیا باندې اثر ولري دا به پیدا کی دا ډېر غټ مسلې پیدا کی دا یوازې جنگونو په شکل کې نه دا ټونه غټ انساني بحران نه چي دي هغه تاسو څنګه ذکر وکړو چې یو ډېر زیات خلک هغه په غزا پټه کې دا ویل کی چې تقریبا نیم خلک شه دي مطلب شل لکه انسانانو د ژوند کې نیم خلک چې دنه تقریبا د خپل کورونه به زیکی روان دي خپل کورونه پرېږدي بیا یوازې د غزې پورې نه د کتا جنگ د شام پورې خورې د لبنان چون کې د حزب الله خبرې دي د شانتي نور کم تنظیمونه دي هغه پورې خورې چې دا کم د 9/11 نه بعد لږ ډېر د چې کوم سټیبلټی راغلي دا په مليز کې خاص طور دا ما تخکاری دا چې هم به ټارګټ پر هم د علاقې چې په کوم ځای کې دا قسم تنظیمونه دي یا مداوري شي چې کوم ځای کې سیاسي انسټیبلټی
ډاکټر صاحب یو بل اړه هم دی څنګه تاسو په خپل لږ کې ویل چې دریوال چې کوم قوتونه دي یا دی هم په خپل سیاست خو بکی خو لکه د چین چې کوم بهرنی چارو وزیر دی نو هغه هم واشنگتن ته روان دی په دې زیارت پورز باندې او په دې کې دا ویل کېږي چې امریکا به کوشش کوي یا پښکې به چین چې هغه یو کنستراکټیو اپروچ جوړ کړي د اسرائیل او د حماس پرې جګړه کې نو چین په دې حالاتو کې څو ولاړ لږ هغه څه फायदा غستل شي د حالاتونو
دا د چې د چین خو چون کې د عرب ملکونو سره هم تعلقات دي او کتا سو کتلی وینم 1300 کال د بلکې د زبداو 1300 کال کې ا دوی په دغه علاقې کې ډیر زیات چکم دي نه خپل اثر رسوخ سی واکې ته کوشش هم کړی دی وی د ایران سره چې دین هغه کم ډیل چې دی هغه کړی دی چې 400 بلین ډالرز او د کوریډور خبرې کیږي دغه علاقو کې او دغه شانتي د ایران او د سعودي منځ کې د دوی ناستی د هغه منځ کې د روغ خبرې کیږي. بل طرف ته د اسرائیل سره د دوی ډېر زیات تعلقات دي. د چین او هغه چې تر موږ ور په دې جګړه کې دواړو طرف ته د دواړو چې کم طرفونه دي د چین د هغه نه فائدې دي. دې وجه نه ښکاري دا چې یاره امریکې ته دا په نظر راځي چونکې روس سره په خپل جګړه کې نښته دی. یو بلدار کې روس په دې ټن کې چونکې دوی سره جنگ کوي نو هغه منځ ته راتله غني. حالانکه روس چې دی نو په دې جګړه کې کافي د تاریخ له لحاظ سره مونږ خبرو کو نو هغه ډېر غټ رول پلی کړی چې د اوسلو کمې کارت دي نو په هغه کې یو څلور ملکونه ناست دي. یو پکې روس هم دی. د روس په دې علاقې کې ډېر سټیکس هم دي، دغه ایکسپیرینس هم دی. یو سبل څه خو بل نو امریکا ګور جیر د چین په دې علاقې کې کوم ډیپلوماټیک انټرست دی په دغه علاقې کې خادي خاص طور د اسرائیل سره او دغه شانتي د ایران سره هم دغه شان تعلق دی. د سعودي عرب سره هم د خپل چې کوم تعلق دی هغه ډیر زیات سیوا کوي را لګیا دي. نو هغه ته کاری داسې چې کنی چین په دې کې یو رول پلی کولی شي. بل خبره ده چې د چین په دغه ځای کې داسې خاص قسمه دغه نشته امریکای د پاره چیلنج نشته. دا داسې یو علاقه ده چې د چین نړیره زیات لري ده مدیترینین کې هغه داسې خاص قسمه لاري نه لري. په هغه کې داسې خاص نه پر روس دغه نه لري. بل طرف ته کوم ګورو د ګلف سایډ ته ګورو نو هغه د چین چې څومره د انرژي دغه کیږي خاص طور د پټرولیم وغیرہ نو هغه د سټیټ اف هرمز نه تیری چې هغه د میډل ایست په بل طرف باندې واقع دی. نو هغه د اسرائیل نه بالکل په 180 انګل باندې لري دی. د یو داسې سایډ کې دی چې هغه د اسرائیل سره تعلق نه ساتي. دې حوالے سره چې د امریکای تحقیقاری دا چې یاره چین چې دی کوم کې د دې علاقې کې امن د چین د پمفاداتو لپاره ضروري دی. نو دې لپاره مخالدار شي او دا غړني چې یاره چین ته وي یا غوی ریکوست کوي یا غوی سره په دې رول پلی کوي چې هغوی په دې دواړو پارټیانو منځ کې کښېني او دغه شانتې سروغه راولي.
صحیح. یو طرف ته تاسو په خپله هم په دې سیمه کې که وکتلی شي نو بیا زموږ د پښتنو لپاره یا پاکستان افغانستان لپاره ایران هم مهم دی او سعودي عرب بیا هم مهم دی. دواړه اسلامي هیوادونه دي. په دې اړه باندې په دې ته تاسو څنګه تاریخي تناظر کې وکتل چې دا د عربو د اسرائیلو ترمنځ جګړه باندې هم یادېږي. نو عرب د عرب هیوادونو نوم نه راځي، د ایران نوم مخه ته راځي او دی وی چې دا کوم ملشه چې دین دا بیک بای ایران دی یا د ایران د دی شا باندې ولاړ دی. نو په دې ځکه بیا د سعودي عرب او د ایران چې کته سعودي عرب د اسرائیل سره تعلق خکاو دا وس خراب شلو یا هغه په ځای ودرېدو، نو ایران او د اسرائیل او بیا د سعودي تعلق په دې ځکه تناظر کې په پاکستان باندې اثرات پند اسلامي هیوادونو باندې اثرات څه کېدلی شي.
دا ډېر ضروري خبره ده چې یاره پاکستان لپاره په دې جګړه کې زه زرګومبه د پاکستان خبرو کوم چې د پاکستان لپاره په دې جګړه کې سدي یا پاکستان لپاره د څومره زیاته مهمه ده، څومره زیاته ریلیونټ ده. یو خدای چې پاکستان هغه یو ملک چې هغه اسرائیل په رسمي تور نه دی پیژندلې، تعلقات یې ورسره نشته. مطلب دا بالکل ځکه دوی هم د سعودي عرب سره تعلقات دي. هغه ایون فلسطین چې دی نو پی ایچ ایس ته ویلي فلسطین اډمنستریشن هغه هم اسرائیل په رسمي تور تقریبا پیژندلې. صرف د سټیټ هوډ مسله ده چې هغه مسلې په منځ کې مسلې نو د اسرائیل نه خو د پاکستان چونکې اړیکې ورسره نشته. نو داسې خاص قسمه مطلب دا چې په تاریخ کې کله کله موږ وګورو نو پاکستان عموماً د عربو په سایډ باندې ولاړ دی یا د فلسطین په سایډ باندې ولاړ دی. اوس چونکې حالات د پاکستان زیات بدل دي او پاکستان دن په خپلو حالاتو کې زیات خطې دي او دغه شانتي هغه کله د سعودي عرب د ایران په تناظر کې وګوري هغه حالات د پاکستان لپاره کافي بدل شوي دي. که تاسو کتلي په دې کې د پاکستان هغه اکټیونس نشته، هغه پرواکټیو نه دی. پاکستان کوم چې په مخکینو جګړو کې مطلب پاکستان کې هدا هم ویلي کې د اسرائیل خلاف جنگ کې پاکستانی پایلټان هم جنگي دي، پاکستانی جازونه هم په کې ساغسته ده. داسې هم په تاریخ کې ویلي کې مختلف داسې زم په لټریچر کې دا خبرې موجود دي که پروپاګاندا د کریلټي ده خو دا خبره اینټي اسرائیلي یو ایلیمنٹ موجود ده. په دې ټایم کې چونکې پاکستان د سعودي عرب سره چې دی خبرې روانې دي، د ټریډ خبرې روانې دي، د هغوی سره د لونز خبرې روانې دي. زموږ چې دی نه چیف اف آرمی وی دي شیر موږ ته بس تقریبا چې دی نو هغوی پیزیش بلیون ډالر یاد کړي چې د سعودي عرب نه موږ ته را روانې یا هغوی سره د دې د پیر خبرې روانې دي. بل طرف د پاکستان چې د ایم ایف په کنډیشنز کې بالکل خطر دی او د ایم ایف چې کم نظام دی نو هغه هغه کې د اسرائیل هم یو ډېر غټ اثر دی، هغه کې د امریکای هم یو ډېر غټ اثر دی. پاکستان بس په دې جګړې کې ښکار د اسرائیل سره د اسرائیل خلاف ودرېږي، نو ظاهره خبره ده چې بیا دغه یری دي چې پاکستان خلاف چې دا کم امدادونه وغیره چې دي دا ښکاري داسې یری داسې دي چې د پاکستان خلاف بیا دغه ودرېږي. او که دغه ودرول شو نو ظاهره خبره ده چې ډېر غټ پاکستان کې مخکې نه حالات خراب دي، په ګرانه باندې دا پیکج موږ چې دی نه د آی ایم ایف سره را شروع کړی دی، نو بیا به ډېرې غټې مسلې شي. بل طرف ته موږ وګورو د ایران سره، د ایران سره خو زموږ تعلقات داسې دي چې زه به دا ووایم چې زموږ د ایران سره ډېر تعلقات خو موږ وایو چې د برادر هوپ دي، زموږ د هغوی سره ټریډ هم دی، خو تعلقات چې څومره په دې کې پوټینشیل دی هغه د هغې مطابق ډیولپ نه کړی. عموماً په ایران سره چې تعلقات ساتلي دي نو هغه د مغرب خاص طور د امریکې د ایران سره څنګه رویه ده د هغې مطابق مو ساتلي دي. کله یو ټایم کې د ګیس پایپ لاین خبره کېده نه چې کله هم امریکای ځارت او پاکستان له دم کیو کړ نو هغه بیا هغه سیز نه پاکستان به ډرا شو. دا شانتي او دا جګړه چې د چونکی ایران په کارا ولاړ دي د حماس سره، خو دې ټایم کې د سنی شیعه چې کوم فیکٹر دی هغه یو عجیبه غونډه کې منظر متکاری ای حماس چې د سنی تحریک دی او اسرائیل چې دی نه چونکی ایران چې دی هغه یو شیعه ملک دی، دا شانتي حزب الله یو شیعه ملیشیا ده، خو د حماس د حزب الله او د دغه چې دی خپل منځ کې یو ډېر کلوز کوآرډینیشن دی او هغه سټریټیجیک پرپزز لپاره دې ټایم کې چې دی نه د دوی هغه کم نظریه یا مداوی کم سیکټریانیزم چې دی هغه خبرې دې بالکل په شا باندې دي، چونکه خبره دا ده چې د ایران د امریکای دشمن د ایران لپاره، د امریکای چې هر یو دشمن یغه د ایران دوست کې دی، شی بیا دغه شانتی یو ملک چې غړي ایران ته نږدې هم دی هغه د هغه چونکه پولیسمن د امریکای په دې علاقه کې دی اسرائیل دغه خلاف چې کوم هم ملکونه هغه به ایران دغه سره تعلقات ساتل هغه لپاره پیدا منوي. نو پاکستان خو چې دی نه دې ټایم کې ښکاري نه چې داسې رول یې روان کړی وي چې یا د رول کړیو کې وای سي چې کوم اجلاس شو خو ظاهره خبره چې رسمي خبرې وشوې داسې څه اکټیو خبرې موږ ته په نظر باندې نارځي.
صحیح، ډېره زیاته مننه کو ډاکټر خورشید خان صاحب، تاسو وخت را کړو، معلومات هم را سره کړی، یو جهان مننه. دغه وخت ټول کوریدونکو څنګه چې تاسو د ډاکټر خورشید خان صاحب خبرې واوریدلې، د نړیوالو چارو د کم د ماهر دی په خپل په خبر په هنتون کې دغه څنګه کې ټیچینګ هم کوي یا خون کې هم دی، استاد هم دی. هم زوبل رپورت په لوچی دغه رپورت باندې کو بیا راځو او د پاکستان په سیاست باندې اهم خبرې بیا کوو. ملمنه بل سره سره وي خو د اروپאי اتحاد د بهرنیو چارو وزیرانو د ګول یا دوشنبه پورز غزا ته د مهمو مرستو د رسولو په لارو باندې بحث کړي، په ځانګړي توګه د تیلو پر سوالو ورسره لاغې چې د مرستوړون کې لارې یو وړوکه کاروان چې کوم د خالی پورز غزا ته داخل شوی دی، په دې اړه باندې نور څه صورتحال ده تاسو ته د دیوا همکارا محمد شلیل تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د اروپای اتحادیې د بارنو چارو وزیرانو د ګولیا دوشمه پورز غزا ته د مهمو مرستو د رسولو په لارو چارو بحث وکړو، په ځانګړي توګه د تیلو پر سوالو رستلهغي چې د مرستو وړونکو لاریو لومړی وړو کې کاروان د خالی پورز غزا کې داخل شو. د شنبې پر ورځ رستلهغي چې اسرائیل د جګړې په پیل کې مکمل محاصره وکړه، شل ټکونه غزا ته د لومړنۍ مرستو رسولو لپاره داخل شول. د اتواری شنبې پر ورځ د 15 لاریو دویم کاروان د غزا د پولې تیر شو. وزیرانو د غونډې مخ کې په خبرو کې د اسرائیل سره د اروپا په ملاتړ ټینګار وکړو، خو د بشري وضعیت حل لپاره غزا ته د لا زیات مرستو د لیګل غوښتنه وکړه. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ټینګار وکړو چې په عام حالاتو کې بغیر د جګړې هر ورځ سل لارې غزا ته دي.
په قاهره کې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري یو مهم غږ وکړو چې بشري مرستو ته د مداخلو اجازه ورکړي شي. په اورنۍ ورځ شلو ګاډو ته د راتلو اجازه ورکړي شو، پرون خو شاشل نور ګاډي راغلل، خو په عام حالاتو کې د جګړې بغیر هر ورځ سل ګاډي غزا ته دي، نو دا واضح ده چې شل ګاډي کافي نه دي.
هغلی بوریل ویل چې ټینګار باید د برېښنا ترلاسه کولو او د اوبو پاکولو پلانټونو بیا شروع کولو باندې وي چې اوبه رسوي. هغه زیاته کړه چې وزیران به د اوږدې مودې لپاره د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د حل په لارو چارو هم غور کوي.
موږ باید د سیاسي عمل په اړه بحث وکړو. د سولې عمل د ډېرې مودې راهیسې هیر شوی دی. لویو طاقتونو د فلسطین مسله هیره کړې ده، او فکر کوي چې دا به یوازې حل شي یا دا مهمه نه ده. دا مهمه ده او موږ باید په دې اړه کار جاری وساتو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیرباک وای
اس اس اینه کوادراتور دس کرایزس وی کنن دی هومن
جرمنی کا سرګند دا چې اسرائیل او فلسطینیان کولی سي په وشت محل سوله او امنیت کې ژوند وکړي. د ترګری ز پاک او د انساني کړهونه پاک په دوه ریاستي حل لار کې ژوند وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د رابطه کارې دفتر د خالی شبې پورس په یو بیان کې ویلي د اکتوبر په اوه د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې د رستي پړاو له شروع راځي. د اسرائیل د پرله پسې بریدونو په نتیجه کې شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي چې د غزه د آبادې لږ تر لږه 80% دي بې ځایه شوي دي. د امداد لومړی ترسیل په پراخه کچه هرکلی شوی خو د بشری مرستو کارکونکو د وضعیت په بیړنی او نازک حالت ټینګار کړي.
دا د ټولو بشری مرستو یو برخه ده چې یقینا هلته اړتیا لري، خو موږ هیله لرو چې هر یو توکی هر مرسته د یو چا د ژوند ژغورلو کې بدلون راولي او زه هیله لرم چې نور مرستې به هم په لار کې وي.
په همدې حال کې د خالی شبې پروس د مصر د نوې انتظامی سرخار قاهرې په ختیځ کې د سولې غونډه جوړه شوه چې پکې د سبا د دیر شوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو مشرانو پکې د جګړې په کمولو غوښتنه وکړه، جنگ بندي وکړه او د دوه ریاستي حل لارې د اوږدې مودې راهیسې د اسرائیل او فلسطین شخړې ته د حل لار ولټوي. ماوش چلیل، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
سټلایټ ټي وي هر اورس سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر اورس سلیریش ساته
در وایس اف امریکا دی ودا د هلو وی وی خبرونه لا دوام لري. د پاکستان سپریم کورټ په پوزي عدالتونو کې د ملکی خلکو د قضیو اوریدنې کلدم ګرځولې دي. عدالت حکم ورکړ چې د ټولو کسانو اوریدنې په سیول عدالتونو کې وشي. په دې اړه باندې مونږ سره فرهاد افریده اډوکیټ سی بیا وکیل چکم مشهور وکیل وخت په مونږ سره خبرونه کوي. راځي د بشري حقوقو فعال هم د ورته ارکلې وسړم شپغه راغلي. فرهاد افریده سی
کلامل شجیم رواني مننه
مننه کوجو وکیل سی یو طرف ته تاسو په خپل قانون پوهه دغه یو فیصله راغله د سپریم کورټ ویل چې پوزي عدالتونو کې د ملکی خلکو قضیه ناوړه د لیکي دغه ورته نه دی بند کړی شدا د دې ک راته وای چې دا په کم تناظر کې راغله د دې فیصله طبيعت څنګه ګوري.
بالکل جی تاسو چې څنګه ویل دا د پینځنه میاشتې د نهم تاریخ چې کوم پاکستان کې یو احتجاج شوی و د تحریک انصاف زمونږ چې دلته کوم ګوند مکاني او دا غیر مشر نیول شوی و په غیر خلک راوتی بیا څه کیسې وشوي. نو په هغه احتجاج دوران کې بیا دلته منځ ته خبره راغله چې دغه خلکو چونکې د فوجي املاکو د ودانو په دغه باندې د حملې کولو کوشش کړی دی او دا یو غنل چې دا د ملک د سلامتی خلاف یو سازش دی او بیا دلته یو مشته قانون چې دی نو د فوج چې کوم قانون دی پاکستان آرمی ایکټ چې دی د 1952 نو دا غیلا اند بیا دی هغه جرمونه او دا غی په پاداش کې دی بیا دلته خلک ونی ولا او چارج یې کړل په غی مقدمه جوړ شوې ام په دغه کې خلک د پاکستان عدالتونو ته لاړل، اعلی عدالتونو ته، هاي کورټ او سپریم کورټ ته لاړل. دغه پرون چې کوم یو لنډه فیصله شوه دا چې پاره کې په بعد کې دی بیا غا تفصيلات خي هغه وجه به خي چې په کوم وجه باندې مونږه دا اقدام غیر قانوني وګرځاو. دا هغه سره یو مهمه خبره پکې دا وکړه چې په دغه قانون کې کوم یو دوا مادي دي یا شیکونه دي هغه د عام خلکو د عام وګړو چې کوم تمو سیول سیویلین وایي سټیزن شهریان یا وګړي وایي چې هغه د پاکستان آرمی یا د بل ادارې سره افیشلز نه دي یا نوکران نه دي هغه څنګه کولی شي چې هغه تاسو په دغه قانون باندې چې صرف د یو ادارې پورې محدود دی او د ادارې وګړي یا د هغه اهلکار نوکران او افسران دي د هغې باندې لاګو کیږي تاسو څنګه کولای شئ نو په دغه باندې بیا د دوه ماده د قانون نه د آئین او د قانون په ضد باندې وګرځولې د خلکو د بنیادی حقوقو بشري حقوقو په ضد وګرځولې او دغه ختم وګڼلې چې دا به دغه قانوني سم نه وي ځکه چې دا د قانون د آئین په ضد دي. په دې کې اصل خبره دا وه چې داسې کېدی شي آیا چې دغه ملک یو آزاد ریاست هغه آئین لري او هغه د اقوام متحده یو سیګنیټری دی د هغه یو ممبر دی او هلته او پر مختلف انټرنیشنل فورمز باندې دغه ریاست پاکستان ټریټیز او کنونشن ساين کړی دی چې پاره کې دی دا ادا او یا د تجدید هټ کړی دی چې مونږ به خپل وګړو ته خپل ولسونو ته به مونږ د غیب بشري بنیادی حقوقونه ورکو او دا به یقیني کوو نو دلته بیا تاسو داسې قوانین څنګه لاګو کوئ چې پاره کې د خلکو بنیادی بشري حقوقونه هغه تاسو اخلي هغه تاسو چې د خلکو استحصال کوئ حقوق ولا نه ورکوئ دا هغه بنیادی حق دی د آئین لاندې د آئین ماده زمونږ د پاکستان د آئین ماده لسم ده هغه وایي چې تاسو کوم سړی ونیسئ هغه په لسو ګڼو په څلېرویشتو ګڼو کې دننه عدالت ته پیش کوئ بیا لسم اے دفعه چې دا الف دفعه هغه وایي چې دې ته به تاسو د فیر ټرایل موقع ورکوئ یعنی د خپلې آزاد دفاع موقع به ورکوئ بیا دلته زمونږ په تاجیراتو کې زمونږ په پروسیجر قانون کې دا هم دي چې کم داسې مقدمه د عام سیویلین نن دغه لپاره عدالتونه جوړ دي د تاسو سپیشل عدالتونه هم شته او عام عدالتونه هم شته د ضلع عدالتونه شته د دهشتګردۍ عدالتونه شته د منشیاتو یا نشئی توکو عدالتونه شته نو دا سیویلین عدالتونه دي بیا های کورټ شته سپریم کورټ شته نو په آئین کې یو داسې دی چې په آئین کې د ماده یو سل پنځه یا یمه ماده ده په هغه کې دا وایي چې دلته به جوډیشل یا عدالتي اختیار صرف د پاکستان د عدالت سره وي او د پاکستان عدالت صرف او صرف معرفي شوی دی په آئین کې دا د پاکستان هغه عدلیه ده د سپریم کورټ هاي کورټ او لاندې تر ضلعي عدالتونو پورې دغه ډیفاین شوی ده په آئین کې د بل عدالت کانسپټ نشته نو چې کوم د ملټري کورټ دي دا خو ډېر عدالتونه نورم دي د مختلفو محکمو د پاره جوړ دي لکه د نوکرانو نوکر پیشه خلکو د پاره سرویسز ټریبیونل جوړ دي د ماحولیاتو د پاره انوایرنمنټل ټریبیونل جوړ دي همدغه شان د هرې محکمې د پولیس محکمې د پاره د هغې خپل عدالتونه دي چې په هغې کې تعدیبي کاروایي کېږي د فوج د ادارې د پاره خپل عدالتونه دي هغې ته کورټ مارشل وایي چې په هغې کې د هغې خپل منځي کمې شخړې وي په هغې کې د هغې مقدمې چلیږي نو دا یې وګڼله چې دا دغه پاکستان د وګړو د بنیادی حقوقو خلاف تا چې د دې خپل عدالتونه شته او چې څنګه هم جرم دي ادا کې قوانين شته چې پاره کې دا ټول معرفي کیږي د جرمونه او نو دا به چې دینو د سیویلین عدالتونو د لاري کیږي چې ور عدالتونو د لاري به کیږي دا تاسو د کورټ مارشل نشي کوي او د آرمی د قانون لاندې تاسو نشي ټرای کوي
ٹھیک مکل ستا چې په خپل قانون په هاي دیو کتون کې هم تاسو ګوري به هم تاسو نظام په هکو مخ کې هم چرته په دې آرمی کورټ یا پوزي عدالتونو کې مقدمه شوې د پاکستان په تاریخ کې او کنه دا صرف په ونی پیر باندې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ورکرانو یا کوم کسان چې وغي په پوزي ودانی باندې بریدونه کړیو په غو باندې دایر شوې د کومخ کې په تاریخ کې داسې دغشته
ډیره مهمه خبره موکړه جی همدغه د چې مونږ په سر خوګو سره چې دا څه وشو چې په اول ځل باندې دغه عدالتونه د تور خبر شو او ججان په دې باندې پوه شو چې اوس خو دا عام وګړو یا د ملک د ملکی عام وګړو چې دنه دغه حقونه دي تر یاد شو دا تاسو که مونږ د پاکستان تاریخ وګورو نو د بټو دور وو 1915 کې هغه ټیم کې د دنتا کمپرس په جمعات نه د نېشنل عوامي پارټي نو د نه پنامه باندې د عبد خان عبد الولی خان چې د هغه مشرو په هغه باندې یو د غوښ و همدغه شان احتجاج شوی وو په هغه باندې مقدمه جوړ شوی وو د حیدرآباد کې ورته ټریبیونل جوړ شو په جیل کې دننه هم دغه قوانینو لاندې چې په هغه باندې دوه درې کاله مقدمه وچلې او هغه ته چې هغه آزاد حق ورنکړې شو د دفاع او د صفایي پیش کولو دا هغه هم اسناد موجود دي، هم هغه ریکارډ موجود دي، دا هغه نه پس ته بیا هم د بیا په دور کې چې ده په ملکن سازش کیس په نامه باندې یو ډیر مشهور کیس دی، په هغه کې هم زمونږ کمپرس مشران افراسیاب خټک صاحب دی، افضل خاموش صاحب دی، رحمت شاه سهیل صاحب چې دغه وطن چې دی یو مشهور شاعر هم دی، دوی پکې پاتې شو ملزمان په ټریبونل کې د ملکن کې چې دی په دې باندې ملکن سازش کیس په نامه د فوجي عدالت لاندې په دې باندې مقدمه وچلی ده. او کومګ بيخي پلنډو کې ګورو نو ډېر مشهور کیس ته د مدني فعال وو، د بشري حقوقو مدافع وو، ادریس خټک، ادریس خټک په نامه چې کم دلته یو تعلیم یافته او یو بشهور زمونږ وګړی وو، پښتون وو، اغا د عمران خان په دې تیر رژیم کې په دې تیر حکومت کې په 2019 کې ورکش ما په خیال چې وه تمیاشت چې دی هغه ورک وو، د هغې بچي او د کورنۍ خلک یې پسې ګرځېدل، وکیلان به پسې مونږ پکې منډې والې وې، مونږ به عدالتو ته درخواستونه وکړو لطیف لالا ویله وبښي، د هغه په مشرۍ کې چې دی دغه ټیم جوړ درخواستونه به مو که خو وه تمیاشتې بعد هغه پیدا شو، بیا هلته د پاکستان ادارو د ومنله چې دا د ملټري انټیلیجنس سره په ولکه کې دی او د باندې تورونه دي، نو هغه صاحب دغه واقعات او حالات هغه وښودل چې ګیری دی د پاکستان د آرمی یا د فوج سره ځونه چې دی هغه اوټکړي دي، او هغه د برطانیې چې کوم استخباراتي اداره ده مای سکس دا هغه یو مخبر ته یا دا هغه یو سورس ته ورکړي دي، سر مایکل سیمپل نامه یا دغه کس نامه یا دغه چې هغه ته ورکړي دي او په پاداش کې مونږ نیولې دي، نو دا د افیشل سیکریټ اکټ لاندې هم درازداري د قانون لاندې هم چارج دي، او دا آرمی اکټ چې دی دا هغه لاندې هم چارج دي، نو دا دوه فولډ چارج په هغه لګېدلې وو. بیا د پېښور عدالت د پېښور های کورټ ته دې فیصله راغله، پاره کې دوه ځان بدل شي، دوه بینچونه، یو کارتیس سر دی له وبو شي زمونږ د دغه عدالت خیبر پښتونخوا د پېښور های کورټ مشر ججو هغه بیا هغه منځ کې وفات شو، هغه چونکی هغه د فوجي عدالت لاندې چې کومه مقدمه روانه وه هغه یې سټاپ کړه، په هغه یې سټے ورکړه، او د حکومت نه او د مجاز ادارو نه جواب وغوښته. په دې منځ دوران کې په هغه جز بیمار شه، بیا هغه وفات شو، بیا په کې دویم چیف جسټس راغی کیسر رشید، چیف جسټس کیسر رشید دا هغه سره چې دوه کسیزه بینچ جوړ شو، نو هغه دا هیل کړه چې نه مقدمه دې مو چلیږي او بالکل یې کولی شي او اجازه ته ورکه، بهر کې فغه نه کې د خورې کې اجازه. نو مونږ دا ګراوند چټ کړو چې دا څنګه کې دي چې دا په کم سړي الزام دی چې دا رازونه اوټ کړی دي او چاته ور کړی دي، مایکل سیمپل نامه یاد دا چې دا د مای سیکس ټوک دی، نو مونږ دا هم عدالت ته ویل چې دا څنګه کې دي چې هغه دلته په پاکستان کې موجود دی او هغه په دې کیس کې نه ملزم دی، نه پاغه کې نیول شوی دی، نه پاغه باندې کیس مقدمه جوړه شوی ده، او دا چې وایي چې دا رازونه ور کړی دي نو لکه دې ګیرم دی او دا باندې به مقدمه کیږي، خو هغه باندې هغه فیصله وسوم نه پاغه هغه ډیره ډماډول غونته خبره کړي دا چاو دا خبره خو بالکل د تشویش وړ ده، او دا خو د سوچ خبره ده چې څنګه کولی شو چې دا یو کس دلته پاکستاني دی، سیویل سیویلین دی، دا ګیر دی، او چې چاته رازونه ور کړی هم په پاکستان کې دی، دا غو نور کنیکشن هم د پاکستان د اعلی چارواکو سره، خو بهر کې فغه فیصله وشوله او دا غې نه پس ته بیا اتنه هم یاست مقدمه چې وچلې دا غ سورلس کال قید شو، په اونډغه کورټ مارشل لاندې فیلډ کورټ مارشل جوړ شو، او دا غې لاندې چې دا فوجي عدالت لاندې دا غ سورلس کال سزا شو، په هغه باندې بیا تیلونه چې دا غ عدالتونه ونه منل.
صحیح، وکیل صاحب په دې باندې پوښتنه کوم چې چرته دغه شان تچاته سزاګانې ورکړې شوې او کدا نږدې کیس کې هم دغه توکتل شنو، آیا په دې درس خټک سره په دې کیس کې یا نور داسې کیسونه چې په پوزي عدالتونو ورکړي دي دا فیصله چې پرون کوم راغلي ده، نو آیا دا په دغه باندې اثر باغی ته سره دغه ملاویدل شي، پاغي باندې بیا کتنه ورته کول شي، کنه هغه سزاګانی به خپل ځای باندې وي؟
نو دا څه د چي د قانون د طالبینم په هیڅ سمره زما دغه سوچ کار کوي ته نو یو خدای دا چې ډیر لند آرډر کړي دي لند فیصله کړي دي چې مونږ به بات کړي د دې وجوهات خيو د دې اثرات په هم ور سره خيي چې د دې اثرات په کم زینه تر په کومو کومو حالاتو کې بدا فیصله لاګو کیږي او په کومو کومو مقدمو باندې لاګو کیږي دا یو خبر اټن دا په دې فیصله کې دا ښکاری چې او دا د وشي کو نه جدي چې په کم کې د آرمی قانون لاندې د سیویلین یا عام وګړي راځي دا قانون دا شکونه یا ماده خو ته خط نکړي نو مطلب دا خبره دا شو چې دغه قانون لاندې ته عام سره نشي نیوي دویم دا دا چې آیا دا ډیټیل یا تفصیلی فیصله چې راشي پدې کې به دا ورکړی وی یا بینوی ورکړی چې د نن مخکې کم خلک د دې قانون نن د سزا شي آیا د دې فیصله فائدہ به هغه خلکو ته رسي او کنه برتي یو دا چې په قوانینو کې دا وی چې ریټراسپیکټیو افیکټ یا د روستو نه چې کم قوانین لاګو شي هغه وی چې د 13 لسو کالو نه یا د 13 شلو کالو نه دا اثرات لري لکه په یو وخت کې دلته د نیب قانون جوړو په 1999 کې او هغه کې ویلو چې د 1950 د دې اثرات وی دا چې څنګه هم ته نن راځي نو دا شان کوز دا څه سلامونګ راوخلو او په دې کې په تفصیل کې دا وضاحت وشو چې د دې نه مخکې په دې کې کم سیویلین سزا شوی یا د هغه مقدمه روانه وي هغه به هم لکه د دې لاندې راځي نو بیا کې دې چې بیا د ادریس خټک کې مقدمه چې دا هغه به د دې لاندې بالکل راځي او کار نه دا څه واخو په دې کې دوه خبرې دي یو دا چې دې کې یو اپیل بل پاتې کیږي ځکه چې دا او اصل دایره اختیار کې دې فیصله کړي دا مطلب عمده عدالت ته د نظر ثانی لپاره یو ځل بیا هم یا حکومت یا ادارې یا کم خلک تیزان متاثر غنی دا فیصله لینا چې دې شغه بیا یو دوباره درخواست وکړي د نظر ثانی نو په هغه کې به بیا څه کیږي هغه به ګورو او به مددا ګورو چې دا ادریس خټک کیس دې هغه آیا سپریم کورټ په هغه باندې او سب پورې د هغه د سزا نه بعد هغه باندې او سب پورې سپریم کورټ کومه فیصله کړي دا یا هغه روانه ده یا نه روانه ځکه چې دا غي د تفصیل نه بعد کې زمې خبر چې هغه فیصله دا کم د دې څورلس کال سزا وا چې هغه فائنل شوی د سپریم کورټ تر هدا او کنا لا په پیلونو کې اوس روانه ده نو دا به کتلې شي چې تفصیلی فیصله راشي
صحیح هم په دې اړه باندې دا فیصله چې تفصیلی را لبیا به هم تاسو ملمانه کو خو یو وړ شان د پښتنه کوم بیا یو رپورت ته جو بیا راځو تاسو نه بیا په سایبر کیس باندې هم پښتنه کوم خو اول کومګه دا کم وس چې فیصله راغلی دا د ته مونږ وګورو نه پاکستان کې چې کوم طاقتور پوزي استابلیشمنت په سیاست کې د باجوا سره ویلو چې مخکې په سیاست کې کردار او خصوصا په سیاست کې کردار نه لوبوي دا د کیسونو ته زیات تر سیاسي سړون کې چې کوم د نو هغه دا کیسو جوړ شوی د ناغي دا وی چې دا چې کوم د نو دا پولیټیکل کې کیسونه دي یا د مقصد چې کوم د سیاسي مشران زورونه دي آیا د دې داسې فیصلو سره د دولتي داسې فیصلو راتک سره به تاسو غنی چې د پوزي استابلیشمنت چې کوم هغه سر رسوخ په سیاست کې ویل کیږي یا به کم شي
ګوریجی دا خبره کا مونږه دا څه پلم سم کیو کو نو دا څه دا چې عدالتونو خو تر اوسه پورې ځکه چې په عدالت کې خو د قانون دی اصول او د ثبوت خبرې کیږي پاره کې د بنیادی بشري حقوقو خبرې کیږي پاره کې د ریاستي مشينري د اختیاراتو خبرې کیږي او هغه ټول ډاکومنټډ وی داغه دستاویز موجود وی د هر شي لکه قانون دی قانون خو لیکل شوی دی او عدالت هر وخت اصولن فیصله کړي دا خو دا د دلته د بدم راغه دلته عدالت کې سلو کړتا سو وطن تیر تا دغه باندې زمون پاین کې غټ غټ لیکري چې پدری میاشتو کې با تاسو ټاکنه کوي پټاکنو باندې په انتخابي ټاکنو باندې دلته دغه وشولې فیصله وشولې عملی نشوي په اصل کې مسله دا ده چې عدالت خو فیصله وکړي دا بیا چې تنظیمي تراشي حکومت تراشي ادارو تراشي هغه په عمل درآمد یقیني کوي نه کوي هغه ځان له مسله ده دلته د دین مخ کې دا نه ده چې دا ول فیصله ده دین مخ کې یو ما په خیال کې یو څوک ریټایر فوزیو عنایت الرحمن نمې د کسن نه دغه مشهور کیس ته باغې کې باقاعده د فیصله شوی وای او دین مخ کې هم همدي سپریم کورټ کړي و چې سیویلین تاسو د آرمی د قانون لاندې تاسو نه ټرای کولای شئ او نه پاره مقدمه چلولای شئ او فوجي عدالت کې سیویلین د سیویلین پورټ سره تعلق دی او هغه داغې نه پسته د ادریس خټک کیس وشو فیصله راغله په کې سره په کې سزا شو دا مهمه نه ده مونږه چې وګړو چې دلته عدالت فیصله راغله کې کردار قانون نه وینن شتا او نه بپاتې شي مونږ بل ورځ مونږ جزا کم سیاسي مشر راغې سابق وزیر اعظم نواز شریف هغه په خپل دغه کې هم دا خبره ډیره په ټینګار سره وکړه چې موږ به سره ادارې ټول سیاسي ګوندونه او داخلك بټول سره په دې باندې کینو چې موږ به په آئین باندې عمل درآمد یقیني کوو دا غي ټول پلمسم کې مطلب دا و چې په آئین کې د هر ادارې د حکومت د ریاست د هر ادارې د هر چا خپل اختیار معلوم دی باید چې هغه خپل د اختیار کې وو چې هغه خپل دند خپل کار په مخ کې بوزي نه چې د بل په کار کې مداخله وکړي خو دلته مسله په فیصلو باندې عمل
درامد یکی نکون دی جاغا عدل تا دنیش برابر دی صحیح فرهاد فریدی سے بیخیستا سونا ہم بو سر خبرونه کی اسے تا سونا بیا پا سائفر کیس پانده چه دا پاکستان پا پخوانی وزیراعظم او دا پاکستان پا پخوانی دا بحرانی چار وزیر بانده چا مطورشی سے بانده عمران خان بانده داغا چه کم دا ویلی شوی دی چه داغا تور یا پاگی بانده جرم لگول شوی دی آغی با بیا مخ که دا سلسله بسنگوی داغا هم ستا سونا پختنی کو خو دا رپورٹ گورو چې د کلچ د پوزي عدالتونو کې د ملکی خلکو د قضیو د اوریدنې خلاف په سپریم کورټ کې فیصله رااله په دې اړه باندې ورسته د قانون پوهانو نظر سو په دې اړه باندې سو ویلي دا تاسو ته د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال الیاس خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي دا ګورو او بیرزو او زمو سره فرهاد د افریده اډوکیټ سره به موجود وي دا غینه په دې اړه باندې پوښتنه کوي د ډیوا سره وسی
د سپریم کورټ د فیصلې نه مخکې حکومتي وکیل یا اټارنی جنرل منصور روان په پوزي عدالتونو کې د ملکی وګړو د مقدمو په حق کې دلایل مکمل کړل او بیا عدالت خپل پریکړه محفوظ کړه خصوصا ترستا د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ خپل فیصله اعلان کړه د جسټس اعجاز الاحسن په مشرۍ کې جسټس منیب اختر جسټس یاحیا فریدی سید مظهر علی اکبر نقوی او عائشہ ای ملک د مقدمه اورونه وکړه قانون پوهانو د دې کړي هر کله کړي او واي په پوزي عدالتونو کې د عام وګړو مقدمه د ملک دستور او د بنیادی حقوقو پر ضد دي
ملټری کورټس کانستټیوشن کې مطابق
د مقدمه د پوزي عدالتونو نه دي پوزي عدالتونه د عین د لاندې نشي جوړې دي صرف د پوزي چارواکو کورټ مارشل د پوزي عدالتونو څخه کیږي د عام وګړو نه د عام وګړو لپاره سیول عدالتونه شتون لري
د فیصلې نه مخکې اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د نهمې مئی په پیښو کې په تورنو کسانو باندې آفیشل سیکرټ اکټ یا د رسمي رازونو قانون د لاندې مقدمه چلول کیږي او د پوزي قانون 1952 د لاندې به د فوجداري مقدمو ټولې تقاضي پوره کول شي اټارنی جنرل زیاته کړه د مئی د نهمې پیښو کې د تورن خلکو ټرایل یا محاکمه به د فوجداري عدالت د طریقې کار مطابق کیږي
دس از عائشہ ملک چور د بهر دا خبر او کړه دا اوریجنل تا چې د خلکو بنیادی حقوق چې دی د پاکستان د آئین په غو باندې بنیاد کوي نو دا بنیادی ستون چې د کوم آئین دا به کوم خو موږ یې دو چې څو وخت دا څه خبره کوي چې سول خلکو ټرایل کې دیشي ملټری کورس کې نو هغه دا خبره زمونم چې بنیادی حقوق ډیر اهم دي خو د فوجي په تنصیبات او چې کوم حملې دي هغه د هغه چې سمره خلک چې کوم په دې کې ملوث دي نو هغه ملټری کورټ ټرایل کې دیشي
قانون پوهان وایي د سختو جرمونو په پیښو کې د ککړو خلکو د مقدمو لپاره د وړاندې نه د فوجداري عدالتونه شتون لري نو دې لپاره د عام وګړو مقدمه په سیول عدالتونو کې پکار دي او کڅوک د تونروي او تراګري په پیښو کې ککړوي نو د غوی لپاره هم د تراګري ضد عدالتونه شته
اوس د کم 1952 اکټ چې دی دا په 1952 کې راغلی دی آئین زمونږ په 1973 کې جوړ شوی دی او آئین چې دی دا سپریم دی او په دې کې آئین کې دام ویلي دي چې انډیپینډنس آف جوډیشری ضمانت هم ورکړی دی زما په خیال دا کم ٹرایل چې دی دا په سیول عدالتونو کې پکار دی
یو ورځ وړاندې وفاقي حکومت سپریم کورټ ته په یو لیکل شوي جواب کې ویلي وو چې هیواد کې په نهمه مئی د تشدد په پیښو او په پوځي ودانو بریدونو کې د ککړو خلکو پر ضد پوځي عدالتونو کې مقدمه شروع شوې دي. بل لور ته د حکومتي رازونو د افشا کېدو د مخنیوي قانون د لاندې جوړ شوي ځانګړي عدالت د ګول یا دوشنبه په ورځ پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بارانو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د سایفر یا د سفارتي مراسلې ورکېدلو په مقدمه کې تورن کړل. د سایفر قضیه د یو ډیپلوماټیک سند سره تړاو لري چې د راپورونو لمخې د عمران خان له ملکیت څخه روکه شوې. پی ټی آی تور لګوي چې په دې سند کې د امریکې لخوا د عمران خان د لری کولو ګواښ موجود وو. امریکایي چارواکو دغه خبره رد کړې ده. په فرد جرم کې ویل شوی چې سایفر د پاکستان او امریکا ترمنځ انتهایی خفیه دستاویز وو چې عمران خان په ولسی غونډه کې په غلطه طریقه د خپلو سیاسي مقاصد لپاره وکارولو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د دې ویلیدونکو تاسو د جی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هغوی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هغوی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن ٹھیک هغوی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانستی او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دار وایس اف امریکا دیو دا د هلو وی وی خبرونه لا دوام لري. څنګه تاسو د ولنی په برخه کې د اسرائیل او د حماس ته جګړې بیا په دویم برخه کې کومو د پاکستان سپریم کورټ د پوزي عدالتونو خلاف کومه فیصله و چې د عام خلکو اوریدنه دی پکنه کې درم د سایبر کیس چې کوم د پاکستان کې ډیر مشهور او په دې باندې دا خبره کور کور ماشوم ماشوم تر رسیدلې دا او دا وجه هم چې په خوانی وزیر اعظم په دې ریاست زیاتره خبري امریکای پاړه پکې هم خبرونه په دې باندې مختلف میډیا چینل خبره کی خو غټه خبره چې په کوم خطر غلنو په سفر قضيه کې په عمران خان او په شامود قریشی چې په خوانه د بهرنیو چارو وزیر په غو باندې فرد جرم لګول شوې ده. فرهاد افریدی وکیل ایډوکیټشپ، څنګه چې تاسو په خپل وکیلانی د یو خدای سيزونه چې کوم دینو دا ټیکنیکل دي زیاتره په مونږ په هیغو هم نه خو د دې ک عام ولسته لپاره او غټي نقصانات مونږ بیانونو دي کیس چې کوم مسرات دي نو هغه به سوي
دا څه دی چې دا کوم افیشل سیکریټ اکټ چې دی دا خو دلته دا خو زوړ قانون دی د 1923 او دلته بیا په پاکستان کې لاګو شوی دی. د دې لاندې د ریاست د معاملاتو سره چې کوم د سفارتي او د دې ادارتي چې کوم سیکریټ یا رازونه دي هغه پروټیکټ یا محفوظ دي، او دې لپاره دا قانون جوړ دی چې څوک چې بغیر د څه لکه غیر ذمہ داري پر ویه باندې یا پتریکه باندې هغه دا رازونه چې دی نو بل چاته ور نه کړي. د دې لپاره دغه قانون لاګو دی، او چې څنګه تاسو ویل د عام خلکو د پوهې لپاره موږ آسان ټکي څنګه را پیدا کو خو بهر کې ادا ده چې تیر وزیر اعظم عمران خان چې په یو جلسه کې یو خط خلکو ته وښو د سلګو زرګو خلکو بلکې د دنیا میډیا وا او هغه خلکو ته خو د جدا چې د بهر نه د واشنگتن نه د امریکای نه یو خط راغلی دی. اوس عام خلکو په دې نه پوهېدل، هغې ویل چې بس خدا به مینول شي چا به لیکلي وي راغلی بي نو دا خط راغلی دی، او په دې کې دا سازش کړی دی چې زمونږ حکومت په دا ماتیږي دلته او مونږ د امریکای نه یو خوښه بل حکومت نو دا بالکل د خلکو سره د خبرې سره تعلق جوړې ده. خو په دغه طریقه نه نو عمران خان چې کوم هغه اقدام کړی دی دا ټوله کیسه دا هغې نه تاویږي چې سایفر یو تاسو په هغې باندې پوهېږي یو کیبل میسج دی او هغه څنګه سفیران د ملکونو نه دا خو په زرګو په سلګو راځي د ملکونو سفیران چې چرته کېلی پاتی الته انفارمیشن وی سم معلومات وی هغه خپل ملک ته د میسج د پیغام په ذریعہ را لګي او دا غي کوډډ پیغام می هغه بیا دلته ډی کوډ کیږي دا غي نه بیا په اسانه جبه کې دا غي پیغام مزاحت کیږي چې دې سویل او سغختل او سکی صدا نو دا شان یو پیغام راغلی دی او پاغه باندې زمونږه د ملک د خارجه امور چې کوم وزارت ته او کوم ذمہ دار خلک ته هغه په دې باندې ذمہ وارو هغه بیا د ملک وزیر اعظم ته چې د معلومات راغلی دی او د ملک وزیر اعظم بیا معلومات راخستي نو ټول دنیا ته لکه خودل په داسې غیر ذمہ دارانه طریقه باندې دا چې د خلکو د حکومت تر هدا پورې د خلکو چې دی ورسره مفادات شته دی او هغه دا غي حق جوړیږي چې خپل منتخب حکومت هغه کې د بل څوک کارونه لري خو آیا د دې د طریقه ولا کداوت حکومت یا سرکاري ادارې د پاکستان ریاست په دې ناراضه دي چې دا طریقه تا کوم خپل کړی دا اداراز داراست څنګه خلکو ته خودلې دي نو هغه کې دوه فولډا الزام لګي یو وی چې یو خدای دا تا راست کې دا په غیر ذمہ دار توګه باندې غیر مجاز خلکو ته مطلب عوام ته خودلې دي چې عوام ته ځنې خبرې نشي خوده دویم دا چې هغه ته مس انفارمیشن خور کړی دي مطلب غلط معلومات ته خلکو ته ورکړي دي نو دا د ریاست مقدمه ده په عمران خان باندې
صحیح وکیل سیو طرف ته دا چې نور د دې پاړه باندې امریکا خو ویل چې مونږ په کلاس نه لرو خو په دې باندې د امریکای چې کم د دې ډیمارش کړي هم دا خبره دی مخکې راوسته هم و په دې باندې چې کم په پاکستان کې خبري وخت په وخت باندې شوې هم دي د کیس طبيعت تاسو څنګه ګورئ چې آیا دا کیس مضبوط دی په دې کې عمران خان ته سزا کېدل شي کنه دا هم کمزور دی
ګوري مونږ چې مخکې کنه خبرې وکړې هغه د آرمی یک په والا باندې چې کم خلک دلته زورول شوی دی او کم خلک سزا شوی دی او دلته څنګه نظام انصاف روان دی او څومره مداخلت کیږي د ادارو لخوا نو دا چې دا خو زنه غنه ما چې دا داسې کیس دی چې خامخا به صرف قانوني غوي امپیکټ وی اثرات پوي او د دې غنو سیاسي او سنور سفارتي اغراض مقاصد بني دا بالکل داسې امیزه شی دی چې پدې کې قانوني سوال هم پیدا کیدی شي او پدې کې سیاسي او سفارتي سوال هم پیدا کیدی شي دا دلته یو غټ غوند مشر دی عمران خان او دا غوند دلته حکومتونه تیر شول او هغه غوند چې دی نو دلته د ادارو سره په ټکراو کې راغی دا د انتقام فیکټر هم پدې کې شته شامل دی او دې ته بګران ځکه شي دا ثابت اول کپو میرټ باندې وی کده عمران خان ته د دفاع پوره مو کور کړی شي او په انصاف باندې چې تلکی نو پدې کې زمانه د خیال چې عمران خان ته پدې کې سزا ملو شي نور خو دلته خلک چې دی دلته د پاکستان وزیر اعظم سزا شوی هم دی او تر پانسیم رسیدلی دی او دا غینه پسته بیا په ججان او عدالتونو کې دی او مختلف سیاسي لاغه وخت ملو خلک چې هغه دغه کې وسازش کې به ملو هغه خلکو بیا دلته کنفیشن هم کړی دی منلی هم دا چې او دا موږ غلطی کړې و دا داسې نه و داسې و نو دا چې د پاکستان نظام ته ګورو نو پدې کې د سزا سل په سل فیصد چانس شته چې سزا شي او کومنګ بیا قانوني لوازمات ته ګورو پاره کې ځنه غننتې دی و سزا شي
ډېر زیات مننه کو او فرهاد افریدی صاحب تاسو وخرا کړو یو جهان مننه
ډیره
مننه تاسو ته آباد مننه د دې وخت ټول کوریدونکو زموږ سره فرهاد افریدی صاحب قانون په هو په مختلفو موضوعاتو باندې قانوني موضوعات چې کوم پاکستان په میډیا کې د پاکستان د سیاست ته پښتنو لپاره چې کوم په ایدل پیو په عام جبه کې کوشش کو چې تاسو ضرور سو جوړ شند د مخلو بیرازو خبرونه په وړاندې بوزو نړۍ وسره وسی
د بهس کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
د در وایس اف امریکا دیو ده د هلو وی خبرونه پای ته رسیدلې د دې پسیبه تاسو ته د خلوی خبر پښتونخوا خبرونه نوشروان قلندر سره وړاندې کوي. دیو تاسو په فیسبوک یوټیوب انستګرام او په خواني ټوئیټر یا وسني ایکس باندې فالو کول شئ، د خپل ملګرو سره شریکول شئ. تاسو خبرونه چې کوم تاسو نه پاتې شوی تاسو نه خپل غنوي کتلی، تاسو د ویو ای دیو اپ ویب باندې، د ویو ای دیو اپ فیسبوک باندې او د ویو ای دیو اپ یوټیوب باندې رسته هم کتلی شئ. د هلو وی خبرونه سره زه نصرالله خان او د دې خبرونه پروډوسرانو انجینران تاسو ته ځواب ورکړم. خپل پامه